نوز ما سلامونه و منی وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د افغانستان د سولې علي شوراوي د حکومت له دخالت پرته د روان کړکیچ سیاسي حل ممکن نه دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمخ تللې او باید په دقت سره پرمخ ولاړه شي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. دوستانو دا هغه ریپورټونه دي چې په خبرونه کې به یې در اورو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي پر ریپورټ بحث وشي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره تمقې چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د لږ تر لږه د سقوط د پیښې په قربانیانو کې د لږ تر لږه 15 هیوادونو اتباع شامل دي. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورټ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او په کې په عین حال کې د ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ترلاسه کیدای شي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره تمقې چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایي چلن په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایي چلن د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبو چې ممکن په لنډ وخت کې د ستونزه حل سي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک ادارې تر دې مخکې ویلي و چې پاکستان خی د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضايي حریم نن دوشنبه پرانیسي. د پاکستان له فضا د الوتنې وروسته لاغ منه شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لانجمنه سیمه کشمیر کې ناکراری پیل شوه. لومړی د هود په ومه د هند د هوایي ځواک لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې بمباري وشوه. وروسته پاکستان د هندوستان د یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورولو او یو پیلوټ ته نیولو خبر ورکړ. دغه پیلوټ بیرته هندوستان ته وسپارل شو. دا میدان وردګ والی هغه ریپورټونه نه مني چې پکې ویل شوی په دې ولایت کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وشل شوی. والی مظفر الدین یمین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د شنبې نه وخت شوی څلور وسلوال هم وشل شوی دي.
یو کور کې چې مخالفینو څنګه نیولای وو دولتي ځواکونو باندې فایر کړای وو. د فایر په نتیجه کې هغه سلام علیکم دلای وو. د پامداه کور کې څلور نفره مصالح کسان د بین ولاړل او متاسفانه یو سیاسر او یو څکلوب له بین ولاړل.
د میدان وردګ والی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شو ملکیانو شمیر درې تنه ښودلی وو. د سولې ولسی حرکت وای نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته ولسونه سره وینو. هلته ولسونه را غونډه وو هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو او تر څنګ دا چې دوی باید د سولې او اوربان غږ وکړي. د یکشنبه په ورځ په کژې ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتله چې باید نور جنګ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربند وکړي.
د ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسی غونډو کې د سولې او اوربند پر اهمیت ټینګار کړی و. د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سکوت په پیښه کې د وژل شوو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړی هم شامل دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبي ته روانه وه چې پرون یک شنبې تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې اودیس ابابا په 50 کیلومترۍ کې نسکوره شوه. په پیښه کې 149 تنه سپرلی او 8 تنه عمله ووژل شول. تر اوسه د الوتکې د سکوت علت نه دی په ډاګه شوی. د ایتوپیا د هوایي شرکت د خبر شوې لیست له مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیلو، هسپانیا، مراکش، پولینډ، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړي په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. د الجزایر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هغه الوتکه چې 23 عبدالعزیز پکې و پرون یک شنبه د الجزایر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کې ناسته. د 2 اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د جمهور ریاست د 5مې دورې لپاره د ده پر کاندیدۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوې دي. پرون د الجزایر په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وي او زیات پلورنځي تړلي وو. عبدالعزیز له 1999 میلادي کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې له مغزي سکتې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې ډېر کم څرګند شوی. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغان حکومت له دخالت پرته د روان کړکېچ سیاسي حل ممکن نه دی.
تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي نو ټولې هغه فیصلې چې کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
په دې موضوع پر بشپړ ریپورت سروي راوړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسې تر اوسه پورې په پوره تدبیر سره لاره کړې ده او باید په دقت سره مخته ولاړه شي. مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهور ریاست د انتخاباتو پر برخلیک ټاکلو ټینګار کوي. دا هم څېړو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې عدلي ادارې وایي د تیرو کلونو په پرتله پر ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده. د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د انصاف په لټاو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د افغانستان د روان کړکېچ سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پریکړه کیږي د افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نشي کولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی. صالح محمد صالح ریپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید داسې یو سوله او ثبات رامنځته شي، داسې یو سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له مهم د افغانستان حکومت ته تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کیږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلوالو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصري لیکونکي اندېښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي؟ په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو د پنځم پړاو شاوخوا دوې اونۍ کېږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل د سولې پروسه باید په دقت مخته ولاړه سي. د جمهور ریاست ویان هارون چخانسوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمختللې او باید په دقت سره پرمخ ولاړه شي. ښاغلي غني د یکشنبې په ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل حکومت د خلکو له غوښتنې سره سم سوله غواړي. ښاغلي غني وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ باید اړیکې روښانه شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې له شاوخوا دو اونۍ راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. ښاغلي غني د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وویل اوسمهال په هره ژبه د سولې خبرې کېږي، خو حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینې سولې ته ورسېږي. ده وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي، خو باید هېره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغې مرحلې ته رسېدلې ده. تر هغې چې مونږ مسؤلیت لرو، د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه با عزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان ده. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسېدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کېږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کېږي، او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. د وویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړې شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کېږي. ناڅرګندې، تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دا هغه خبرې دي چې افغان حکومت ورته د شک په سترګه ګوري. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مدني ټولنه او د انتخاباتو څارونکي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو روښانتیا غواړي، او همدارنګه وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو برخلیک باید هم وټاکل شي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په مهال ویش کې هر ډول بدلون به د انتخاباتو له قانون او مقررو نه سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې وایي چې انتخاباتو نیټه شاته اچول به د انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په یوې ګډې غونډه کې د ولسي جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رایو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي، خو د جمهور ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یکشنبې په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او که چیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګېدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و دزندیدهای
دولت. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لری وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به له منځه یوړل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه سي اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه او وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح سوي دي. مو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون ویاندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي.
هر کسی که یک مورد مداخله
حکومت هم داشته، هغه وای هر هغه څوک چې د حکومت مداخله پاره یو مورد هم ولري، نظر او بنسټونو او حکومت سره دی شریک کړي، موږ نه خپل مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکی مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت سره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر سپای وای چې د جمهور ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
امریکایي سټارز ان سټرایپس خبرونه د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د یو مهم قومندان چې په دې ولایت کې د وروستي خونړي برید اصلي طرح بلل شوی وژل کېدو او د دې ډلې فعالیت په یو مطلب کې کتنه کړې ده. سټارز ان سټرایپس د ننګرهار د چارواکو په حواله لیک چې ویلي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه قومندان چې تېره اونۍ جلال آباد ته نږدې پر یوه خصوصي شرکت خونړۍ حمله تنظیم کړې وه د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. پر ای بی ساختمان شرکت د تیر چهارشنبه د ورځې په برید کې چې مسولیت یې داعش منلی، پر 15 حمله کوونکو سربیره د دې شرکت شاوخوا 14 کارکوونکي ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګنی ویلي چې د سبحان په نوم د داعش دغه قومندان د افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په هغو عملیاتو کې ووژل شو چې د شنبې په شپه په مومندرې ولسوالۍ کې ترسره کړل. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش یو شمېر مشکوک غړي له چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول شوي دي. Stars and Stripes د سالار یوسف په نوم د ننګرهار دی او سیدونکو دا خبره هم راخسته چې ویلې دي ننګرهار په ورستوي 2-3 میاشتو کې یو څه آرام خدایش بیا ناڅاپه ځان راخکاره کړو دغه حمله تر سره کړه. د هغه په وینا خلک دغه ډلې ته سره لدی چې امریکایي او افغان ځواکونه یې د زپلو هڅ کوي اندېښنه لري. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ننګرهار حمله دا په ډاګه کوي چې په دې جګړه کې ښکېلې نورې ډلې هم په زور کې دي. د خبرونې په وینا که څه هم په تیرو څه باندې 3 کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هڅو په ترڅ کې داعش ډېر په نښه شوی، خو دا ډله بیا هم فعاله ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 جنوري کې خپور کړی و ویل شوي چې داعش ډله اوس هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روزنې یو شمېر مرکزونه لري او همې د کابل په ګډون یو شمېر ښارونو کې شبکې جوړې کړې دي. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په دغه راپور کې ویل شوي چې داعش به په افغانستان کې د 2500 تر 4000 پورې وسلوال لري، خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا د دې ډلې د غړو شمیر له 2000 کم ښودلی دی. امریکایي یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې پر یو افغان ژباړونکي چې خپل ژوند د امریکایي سرتېرو لپاره په خطر کې اچولی او ورته امریکایي تابعیت ورکړل شوی یوه لیکنه خپره کړې ده. یو ایس ای ټوډی لیکي 28 کلن نبی محمدي چې کلونه یې خپل ژوند د امریکایي سرتېرو لپاره په خطر کې اچولی او تېره اونۍ له خپلې مېرمنې او 2 اولادونو سره یو ځای ورته امریکایي تابعیت ورکړل شو. د ورځپاڼې په لیکنه محمدی په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې ډیره د آیوا د ملي ګارد له ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کاوه، چې په دې موده کې له دغو ځواکونو سره پاکستان پولې ته نږدې په غرنیو سیمو کې د ورځې درې ځلې په ګزمو کې ملګرتیا کوله. د غزواکونو چې د ویزی او د امریکایي طبیعت په ترلاسه کولو کې هم له محمدی سره مرسته کړې، ویلي چې هر ځل چې هغه له دوی سره ګزمې ته خپل او د خپلې کورنۍ ژوند له خطر سره مخامخ کړی، ځکه و چې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو په خاطر د مرګ له ګواښ سره مخامخ و. د ورځپاڼې په لیکنه محمدی چې له دې مخکې په میاشتنۍ $100 تنخوا د جورجیا د ملي ګارډ له جزوتامونو سره ورته دنده ترسره کوله، ورسره دا ژمنه هم شوې وه چې کولی شي امریکا ته د تلو لپاره د ویزې غوښتنه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنو په وړاندې بی وزلی په افغانستان کې تر ټولو ستره ستونزه بللې. ولسمشر غنی چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په وی جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې، ویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د بی وزلی ستونزه پای ته ورسوي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې فقر او بی وزلی له منځه یو نړل شي، افغان ښځې به له اساسي حق محرومي وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارک کې وی غونډې ته په خبرو کې بی وزلی د افغان ښځو په وړاندې لویه ستونزه یاد کړه. ویل کچیرې د بی وزلی لمنځوړل ملي هدف ونه ګرځول شي، د میرمنو بی وزلی لمنځه نزي. د افغان میرمنو اساسي ستونزه بی وزلی ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بی وزلی کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان میرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخت به افغان میرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان ښځو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د ښځو په وړاندې فکری مخالفتونه له منځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلي دي. خاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د ښځو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د ښځو له نقش پرته دوام نه کوي. خاغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو سیاسي سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ییزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بله ستونزه ده.
میرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
لا کابل څخه مو د اکرام الله اکرام په ریپورت کې د افغان چارواکو هغه خوشبینی واوریدا چې د خزو د ژوند د خوالی په برخه کې لري، خو په ټول افغانستان کې بیا مسائل هڅې نه دي. په کونړ کې عدلي ادارې وایي د تیرو کلونو په پرتله په ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې. ښځې وایي هر کال په نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه غونډې جوړیږي، خو د دوی په ژوند کې کوم په زړه پورې بدلون نه دی لیدلی. د دې موضوع تفصیل د روحلان وري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي یوازې په روان لمریز کال کې ورته په ښځو د تاوتریخوالي په لسګونو دوسیې راغلي دي. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د ښځې قضاوي نوې ډېرې دي. په هر نوې قضیې مونږ ته راغلي دي، هغه قضیې چې زمونږ مربوطه دي، مونږ کوم صلاحیت لرو د هغې قضیې د حل کې ډیر کوشش کوو. هغه قضیه چې زمونږ په صلاحیت کې نه دی هغه په څارنوالۍ یا محکمې پورې تړاو لري، نو هغه مونږ څارنوالۍ او محکمې ته محول کوو. په ټول کال کې مونږ ډیر قضایاوي لرو چې داغي کې فرار منزل زیات دی او د تفریق مسله پکې ډیره ده.
په کونړ کې د واو یا افغان خزې د افغان خزو د پاره د دفتر مشره میرمن توراجوای اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ټولنیز ستونزې او دودونه موجود دي چې پر خزوې د زور زیاتی د پاره لارې هواره کړي او د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خندونه جوړ کړي دي.
چې هغه نام نی ده، دویمه بیسی وادی ده، دریم کلتوري او فرهنګي رواجونه دي. د غربت د فقر د بیکاری ده او په لرو پرتو سیمو کې د امکاناتو نشواله دي چې ډیر ځایونو کې ښځې د خپل حق او حقوقو څخه نه دي خبرې. د ښځو بدل بدون له دې چې مهر ورته وټاکل شي فزیکي تاوتریخوالی دی، د ښځو خرڅول دي، په مالونو باندې تبدیلول دي، په کورنۍ کې د زیاتو نجونو زیږیدنه، د ښځو ملامته کول دي او په ښځو باندې د تاوان پورته شاقه کارونه دي.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار جمال الدین هم مني چې لا اوس هم په ټولنه کې پخواني دودونه حاکم دي چې د ښځو په ژوند بده اغیزه کړې ده.
په بدو کې یو ښځه ورکوه دوی ته ډېره ساده خبره ده، اما که دوی پوه شي چې که چا ښځه په بدو کې ورکړله هپسې طویل اجازه ده، په هیڅ وخت به بیا دا کار ونه کړي. خرڅول د واده په بانه باندې، دا اوس موږ دوه دوسیې لرو چې په بانه د واده باندې بیولې اما خرڅه کړې ده. په بدو کې ورکول چې دا موضوع تر اوسه پورې محکمې ته نه ده راغلي، خو زه یا ورم په څو مجالسو کې مې سپینګیرو ته او دغه مشرانو ته په دې ارتباط باندې مې آگاهي ورکړې ده. د جزا نه اجباري نکاح دا هم رایجه ده، خو په قانون کې ورله جزا تعین شوې ده.
هغه وایي په روان المریز کال کې ورته پر ښځو د تاوتریخوالي 40 دوسیې راغلي دي چې وایي د تفریق یا جلاوالي او پاتې د وهلو ټکولو دي، چې د وهلو ټکولو مجرمین نیول شوي او دوی محبس ته لیږلي دي. خلک وایي پر ښځو د تاوتریخوالي د کچې د کموالي او د هغوی د اقتصادي ستونزو د ښه کېدو دپاره افغانستان ته په میلیونونو ډالر راغلل، د دې پر ځای چې یادې مرستې د ښځو د ژوند په ښه والي ولګول شي مؤسساتو ته په واک کې ورکړل شوي. هغوی د لوړپوړو ودانیو په کرایو، په لوکسو هوټلونو کې د ورکشاپونو په جوړولو او د مامورینو په لوړو معاشونو لګولي، نو ځکه د ښځو په ژوند کې په زړه پورې ښه والی نه دی راغلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چمتو دي هغه وروستۍ سیمه هم چې د داعش په ولکه کې ده ونیسي. د دې ځواکونو ویان مصطفی بالی وویل د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو ځواکونو ته امر شوی چې هر شیبه ممکن حمله پیل شي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله به تفصیل له صالح محمد صالح واورو.
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي هغه وخت چې داعش جنګیالیو ته د تسلیمېدو لپاره ټاکل شوی وو پای ته رسېدلی دی. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یو ویان مصطفی بالی پرون یکشنبه په ټویټر کې ولیکل چې د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه پر هغه سیمه خپلې حملې بیا پیلوي چې د داعش جنګیالیو په کنټرول کې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا حملې په داسې حال کې پیلېږي چې د دیر الزور ولایت له باغوز سیمې څخه په زرګونو ملکیان وتلي دي. دا په سوریه کې وروستی کلی دی چې لا هم د داعش جنګیالیو په کنټرول کې دی. د فرانسې خبري اژانس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د ویان مصطفی بالی په حواله راپور ورکړی چې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرتو ځواکونو ته د مخکې تګ امر سوی او ممکن هر شیبه د دوی حمله پیل سي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې کردانی رهبری کوي د مارچ میاشتې پر لومړۍ او دویمه د داعش پر ضد د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف د شدیدو بمباریو په مرسته په دې معاصره سوي سیمه کې پرمختګ وکړ او په سیمه کې د راګیري سوي ملکیانو د وتلو لپاره یې یوه خوندي لار برابره کړله. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او نړیوال ائتلاف تر دغو ګډو عملیاتو وروسته د څلور ورځو په جریان کې په زرګونو ملکیان او ډیری جنګیالي له باغوز سیمې څخه ووتل. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویاند وایي د کردانو په رهبرۍ د دوی ځواکونه تیار دي هغه سیمې چې له د داعش ډلې په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. تبدسل کې ده چې د سوریې د اپوزیسون فعالان وایي پرون په لسګونو کسانو په درعا ښار کې د سوریې د پخواني ولسمشر حافظ الاسد د یوې مجسمې د جوړېدو په مخالفت کې مظاهره وکړه. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې په بریتانیا کې ډیره ده وایي مظاهره چند د درعا په مرکز کې سره راغونډ سول. ژوندۍ دی وی سوریه او مړی دی وی بشار الاسد شعارونه یې ورکول. درعا هغه ښار دی چې د 2011 د کال په مارچ میاشت کې لارب پسرلي څخه په الهام پکې سوله ییزې مظاهرې پیل شوې، خو وروسته په وسلوالو جګړه واوښتې. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا له ازادي راډیو څخه د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړو. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې نن د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي په رپورټ بحث وشي.